بسم الله الرحمن الرحیم. گران اوریدونکو السلام علیکم. دا تهران دے د ایران د اسلامی جمهوریت غاگ.
درنو او محترم اوریدونکو السلام علیکم. دا د یوز خاغری واقفی درته د هود د مبارکی سورې نهم لسم او یولسم آیتونه تلاوتوي چې ورپسې ژباړه هم درته وړاندې کیږي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات أولئك لهم مغفرة وأجر كبير. صدق الله.
دلوی او مهربان خدای پنامه، کمو یو بنی آدم ته د یو نعمت خوند ورکړ او بیا یې ترې بیرته واخلو، نو هغه نا امیده او ناشکر شي، او که نعمت او سوکالی ورته له تکلیف وروسته ورکړو نو وایي چې نور نو زما دردونه او غمونه غوڅ شول، او په دغسې حال کې خوشحالۍ کوي او ډیر غاوره وي ویاړي. خو د هغو کسانو لپاره چې د رښتینی ایمان په رڼا کې یې په سختیو او آسانیو کې زغم کړی او نیک کارونه یې کړي دي، هم بخښنه شته او هم لوی اجر.
د تهران د پښتو خپرونې خوږو مینهوالو، حامد سیماب میرمن فاطمی سره د نورو انډیوالانو ښه او نیکمرغه ورځ درته غواړي. دوستانو، نن د خالی ورځ شنبه د 1444 هجری لمریز کال دی. نن د یا قوس د میاشتې 22مه د 2015 میلادي کال د دسمبر 14مه او د 1444 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې هم 22مه نیټه ده. زموږ په دې یو ساعت خبرونه کې چې زو شبي وړاندې د قران مجید په تلاوت او ژباړې سره پیل شوی، ورپسې درته سیمیز او نړیوال خبرونه وړاندې کیږي. البته په خبرونو کې دوه سیمیز راپورونه هم لرو. لا سیمیزو نړیوالو خبرونو وروسته بیا هم یو سیاسي تبصره لرو چې د امریکا ته د 13,000 شکمنو افغانانو د ورتګ په باب د ټرمپ د حکومت د ادعا په حق لاده. بیا هم نړۍ او کډوالې نومي لړۍ نننۍ برخه دراورو او د ایران او نړۍ ځینې نننۍ مطبوعاتو ته یوه ځلنده کتنه هم کوو. ورپسې هم د رڼا سرچینې نومي لړۍ نننۍ برخه اورېدلی شي او د تلپاتې خوشبوی نومي لړۍ ورپسې برخه هم دراورو چې زموږ د یو ساعت خبرونه هم په ورسره پای ته رسېږي. اوس هم په تهران کې د مازدیګر 4:00 وروسته سیمیزو نړیوالو خبرونو ته ستاسو پام راغواړو.
په سر کې د مهمو خبرونو لنډیز. سیمایي سفرونه له ګاونډیو هیوادونو سره د ایران د اسلامي جمهوریت د ملګرتیا د پراختیا او دوستانه اړیکو پیاوړتیا ښودنه کوي. په ایران کې 10,000 په 65 شرکتونه دي چې د کابو 1,500 شرکتونه مدیریت د میرمنو په لاس کې دی. نړیواله ټولنې دې پر افغان طالبانو د غلطو کارچارونو څخه د ډډه کولو په خاطر د باونه زیات کړی، خو د افغانستان طالبانو ګواښ کړی چې د دوی پر ضد نړیوال د باونه په خطرناکې پایلې ولري او د ملګرو ملتونو بورې چارواکي په زغرده وویل یوازې اسرائیل نه بلکې پلوي قدرتونه دي د دغه وحشي رژیم په جنایتونو کې د تاوانونو ګرمه.
اوس هم پوره خبرونه. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر ډاکټر مسعود پزشکیان د شنبې په شپه تهران ته راستنېدو پر مهال وویل قزاقستان او ترکمنستان ته سفرونه په بیلابیلو برخو کې له ګاونډیو هیوادونو سره د هم ملګرتیا پراختیا او دوستانه اړیکو د پیاوړتیا سبب ګرځېدلی. ډاکټر مسعود پزشکیان د قزاقستان او ترکمنستان د سفر د لاسته راوړنو په بیانولو سره وویل له 200 ګاونډیو هیوادونو سره د اړیکو پراختیا او پیاوړتیا د ایران د اسلامي جمهوریت له بنسټیزو سیاستونو څخه دي. په همدې لړ کې مو په دې سفر کې ښې خبرې او هوکړې کړې دي. له قزاقستان سره مو د ملګرتیا 14 سندونه لاسلیک کړي. زموږ سوداګرو او اقتصادي فعالانو د دغه هیواد سوداګرو سره ګټورې خبرې کړي او ښې موافقې هم رامنځته شوې دي. همدارنګه د کلتوري او روغتیایي چارو په برخه کې هم ښې خبرې شوې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر همداراز د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره هم خپلې لیدنې ته په اشاره سره ویلي دي. د روسیې له ولسمشر سره مو د دواړو هیوادونو د ستراتیژیکو پروګرامونو او موافقو په اړه تفصیلي خبرې کړې دي. دا موافقې مو بیا هم چیړلي او اړوندو وزیرانو ته مو د عملي کېدو لپاره لازم ټینګارونه کړي دي. همدارنګه مو د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف، د عراق له ولسمشر او د میانمار له لومړي وزیر سره هم د ګډو موضوعګانو په اړه خبرې کړې دي. د ایران د اسلامي جمهوریت ولسمشر د دغه سفرونو پر مهال د بیلابیلو هیوادونو له مشرانو او چارواکو سره د لیدنو او خبرو د رامنځته شوي فرصت یادونه وکړه او ویل چې د دغه سفر نتیجې دا دي چې زموږ اړیکې له ګاونډیانو سره ورځ تر بلې ژورې کیږي، تفاهم زیاتیږي او هغه ستونزې چې زموږ په وړاندې دي د تعامل، ملګرتیا او روان بهیر له لارې به په ښه ډول حل شي.
د ایران د نوښت او غوړېدا صندوق یا بسپنی مشر اصغر نور الله زاده په پوبنسټ شرکتونو کې د ښځو د پیاوړي رول او د 1500 نوښتګرو بنسټونو د مدیریت خبر ورکړ. د پارس ټوډي د راپور له مخې د ایران د نوښت او غوړېدا صندوق مشر اصغر نور الله زاده د ښځې مقام د درناوي مراسم په غونډې کې په ایراني پوبنسټ شرکتونو کې د ښځو د مدیریتي ونډې د زیاتېدو خبر ورکړ. هغه د حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها د زوکړې مبارکۍ او د ښځې د ورځې د لمانځنې ترڅنګ د ایران نوښت وخت او ټکنالوژي په ایکوسیستم کې د میرمنو مهم او غیزمن رول ته اشاره وکړه. هغه په پوبنسټ شرکتونو کې د ښځو فعال حضور ډیر ارزښتناک وباله. ویل دا مهال په ایران کې د شاوخوا 10000 او 200 فعالو پوبنسټ شرکتونو له ډلې له 1500 څخه زیات شرکتونه د میرمنو لخوا اداره کیږي، چې دا شمیر په علمي، ټکنالوژیکي او مدیریت ډګرونو کې د ښځو د لوړې وړتیا او ظرفیت څرګندونه کوي. نور الله زاده د 13 کلونو په ترڅ کې په پوبنسټ شرکتونو کې د ښځینه مدیرانو د ونډې د زیاتوالي یادونه وکړه او ویلې یو خوده چې دا بهیر به لا په چټکتیا سره دوام ومومي. هغه د هغه په وینا د میرمنو تر مدیریت لاندې د پوبنسټ شرکتونو پراختیا کولی شي اقتصاد د پیاوړتیا او د هیواد دوامداره او پرمختګ لپاره مهم او ټاکونکی رول ولوبوي. د ایران د نوښت او غوړېدا صندوق مشر ټینګار وکړ دا صندوق به په بشپړ توان او پوبنسټ شرکتونو ملاتړ ته دوام ورکړي، په ځانګړي ډول له هغو بنسټونو څخه چې د میرمنو لخوا اداره کیږي او شته ظرفیتونو په کارولو سره به د ټکنالوژۍ په برخه کې د ښځو د مدیریت او نوښتي کارموندنې د پیاوړتیا لپاره ګامونه واخلي.
سیونستي رسنۍ وایي د ایران توغندوی پروګرام کمزور شوی نه دی. د سیونست رژیم د تپلی جګړې پر مهال د ایران د اسلامي جمهوریت توغندوی پروګرام ته د جدید تاوان نه رسېدو په تړاو د نړۍ د بیلابیلو ارزونو له دوام وروسته اوس تل ابیب هم په دې موضوع باندې اعتراف کړی. د اسرائیل ټایمز وېبپاڼې منلی چې ایران دا مهال هم هغه اندازه درنه بالستیک توغندي لري چې د سیونست رژیم د تپلی جګړې له پیله مخکې درلودل. د پاسټ ټوډې د راپور له مخې د اسرائیل ټایمز وېبپاڼې د جمعې په ماښام راپور ورکړی چې تل ابیب اوس درکړې ده د 12 ورځنۍ جګړې پر مهال د ایران توغندوی پروګرام ته اوښتې زیان د لومړنیو اټکلونو په پرتله ډیر کم و. د دغه راپور له مخې د سیونست رژیم ارزونه دا ده چې ایران دا مهال کابو 2000 درانه بالستیک توغندي لري چې کابو همغه شمیر د چیل جګړې مخکې درلودل. د اسرائیل ټایمز د لیکنې له مخې دا معلومات د سیونست رژیم د پوځ د پوځي استخباراتو د ادارې مشر شلومی بایندر د روانې اونۍ په پیل کې په ملګرو ملتونو کې د امریکا له استازي مایک والټس سره شریک کړي او له واشنگټن یې غوښتي چې یو ځل بیا د ایران په وړاندې اقدام وکړي.
د پاکستان لومړی وزیر لپولو د وراخوا د کنټرولولو په برخه کې د افغانستان د طالبانو د حکومت پر ناکامۍ سخت نیوکه وکړه او لنډیوالې ټولنې یو غوښتل چې د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو د فعالیت د مخنیوي لپاره دی پر کابل دباو زیات کړي. د تسنیم خبری آژانس د لپولو مخې د پاکستان لومړی وزیر شهباز شریف د 2015 میلادي کال د سولې او باورونو نوم نړیوال فورم کې چې د نړیوال بې پلو ورځې او د ترکمنستان د دایمي بې طرفۍ د دیش کلنۍ په مناسبت په اشقابات کې جوړ شوی و وینا وکړه او له نړیوالې ټولنې یې وغوښتل چې د افغانستان د طالبانو پر حکومت د خپلو نړیوالو ژمنو د پلي کولو لپاره دباوونه زیات کړي. هغه ویل پاکستان تمه لري چې د طالبانو حکومت د افغانستان له خاورې د وسلوالو ډلو د فعالیت مخه ونیسي. شهباز شریف ټینګار وکړ چې سرحد پالنه ناامني او ترهګري د سیمې د ثبات لپاره جدي ګواښ دی او د دې ګواښ پیژواني کول د نړیوالې ټولنې غږ ژمل ملګرتیا او د باونو زیاتولو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړه چې اسلام آباد به د هر رښتینی سیمه ییز نوښت ملاتړ وکړي چې د تاوتریخوالي د کمولو او د سرحدي شخړو د مخنیوي سبب شي او د دوامدار ثبات لپاره د دغو هڅو د دوام غوښتنه وکړه. پاکستان څو ځله د افغانستان طالبان د تحریک طالبان پاکستان یعنی ټي ټي پی په څیر د ډلو د کنټرولولو په برخه کې پناه کامیده تورن کړی دی، خو د افغانستان د طالبانو حکومت دا تورونه په زغرده ردوي او وایي چې پاکستان دې خپل ستونزې په داخل کې حل کړي او پر نورو و نه تپي.
همدار از د ترکی ولسمشر رجب طیب اردوغان د ترکمنستان په اشکاباد ښار کې د نړیوالې سولې او باور نومې غونډې په څنډه کې د پاکستان له لومړي وزیر شهباز شریف سره لیدلی او ورسره یې خبرې اترې کړې دي. په دغې لیدنې کې د ترکیې او پاکستان دوه اړخیزې اړیکې او همدارنګه سیمه ایزې او نړیوالې مسلې هم څیړل شوې دي. د ترکیې ولسمشر له اسلام آباد سره د دوستانه اړیکو د پراخولو پر هڅو ټینګار کړی او ویلي دي ترکیه به په راتلونکي مودې کې د انرژۍ، سوداګرۍ، پانګونې او نورو برخو کې ملګرتیاو د زیاتولو لپاره هڅې وکړي. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان همدارنګه د پاکستان او افغانستان ترمنځ د اوربند تمدید د هرکلی وړ اقدام وبلو. د غرازی ویل انخره چمتو ده د رامنځته شوي میکانیزم په چوکاټ کې د دواړو لورو ترمنځ د تاوتریخوالي د مخنیوي او د کړکیچ د کمولو لپاره همکاري او اغیزمن رول ولوبوي. په وروستیو میاشتو کې د پاکستان او طالبانو ترمنځ اړیکې د سرحدي نښتو او د وسلوالو ډلو په تیره بیا د تحریک طالبان پاکستان یا هم هغه ټي ټي پي د فعالیتونو په اړه د متقابلو تړونو له امله له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. په همدې لړ کې د سیمې د هیوادونو په منځګړیتوب د پاکستان او د افغانستان د طالبانو ترمنځ څو پړاوه خبرې اترې شوې دي. د دغو خبرو اترو لومړی پړاو په دوحې کې ترسره شوی او دواړو لورو په حکومت موقتی او اوربند هوکړه کړې، خو د استانبول راتلونکو پړاوونو کومه څرګنده پایله نه ده درلودلې او طالبانو لخوا د خبرو اترو ناکامۍ له اعلان وروسته پای ته رسېدلې دي. سره له دې د تاوتریخوالي د زیاتېدو د مخنیوي لپاره ډیپلوماټیکې هڅې روانې دي او ترکیه له هغو هیوادونو ده چې د اسلام آباد او کابل ترمنځ د اوربند ساتلو او د تاوتریخوالي د کمولو لپاره د مرستې چمتووالی اعلان کړی دی.
عزتمنو اوریدونکو، د افغانستان د ختیځ ولایتونو چارواکي وایي چې د عامه خلکو پوهاوی د خلکو د غیر قانوني کړنو د کمېدا لامل شوی. په دې اړه له ننګرهار څخه زموږ خبریال راپور راکوي.
د طالبانو حکومت د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوي عبدالکبیر د افغانستان په پکتیا ولایت کې یوې ولسی غونډې ته ویلي چې نړیوال د افغانستان کې حاکم اسلامي نظام او ځمکنۍ بشپړتیا ته درناوی وکړي. مولوي عبدالکبیر ټینګار کړی چې طالبان د نړیوالو د خوشحالولو لپاره خپل قوانین او اعتقادات نه بدلوي او په وینا یې د افغانستان په چارو کې هر ډول بهرنۍ لاسوهنه د منلو وړ نه ده. نوموړي زیاته کړې چې که نړیوال د طالبانو له حکومت سره د ښو اړیکو هیله لري، باید افغانستان حریم ته بشپړ درناوی وکړي. مولوي عبدالکبیر له نړیوالو وغوښتل چې له طالبانو سره ګزاره وکړي او زیاته یې کړه چې د افغانستان له خاورې به هیڅ بهرني هیواد ته امنیتي ګواښ نه پیښیږي.
چې که چېرته دنیا زموږ سره ګزاره کول غواړي او دنیا دا غواړي چې د افغانستان نه موږ ته مشکل جوړ نه وي، نو دوی به هم زموږ سره ګزاره کوي. چې موږ نه ګزاره غواړي ته به هم ګزاره وسه، نو دوی چې موږ سره ګزاره کوي نو موږ ورسو غوښتنې لرو. یو به زموږ په نظام کار نه لري، نظام ستا د خوشحالولو لپاره موږ نه شو کولای چې د قرآن شریف یوه سپاره کمه کړو. ته هیڅوک ستا د خوشحالولو لپاره موږ نه شو کولای چې موږ په قوانینو کې یهودیت مسیحیت ور داخل کړو. ستا د خوشحالولو لپاره یو بله کفري نسخه موږ په خپلو قوانینو کې نه شو ځایولی. ګوره، دا به د موږ نه غواړي. نظام به د موږ سوچه اسلامي په نظام به کار نه لري. یو دومه خبره دا ده چې د افغانستان ټول حریم ته به احترام لري، ټول ځمکه ته به احترام لري. یوه لویش ځمکه باندې هم ګوره چې تیری ونه کوي، یوه لویش.
مولوی عبدالکبیر دا هم وویل چې د طالبانو نظام د بهرني فشار او کفري نسخو منلو ته تیار نه دی او د افغانستان د خاورې بشپړ حریم ته باید درناوی وشي.
زموږ په خاوره به څوک کار نه لري او زموږ په نظام به څوک کار نه لري. نور بس زموږ نه مطمئن اوسئ. هیڅ تشویش مه لرئ، نه د ګاونډیان تشویش لري، نه د سیمه تشویش لري، نه د ټوله دنیا تشویش لري. د افغانستان خلق پر امن خل دي، افغانستان خلق پر امن خل دي. موږ په خپل خاوره کې هیڅ کله داسې چاته ځای نه ورکوو چې هغه د ګاونډیانو یا د دنیا په ضرر باندې منډه تربیه کو بیا د هغوی په ضرر باندې استعمال کړو.
د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر مولوی عبدالکبیر په یاد غونډه کې دا هم ویلي چې افغانان په اسلامیت سره راټول دي او په هیڅ نوم نشي سره بلیدلی.
د افغانستان چې دا خل مسلمانان دي، مسلمانان غوړه څوک نشي په جنګ سره اچولی. موږ الحمدلله په اسلامیت سره راټولو. اسلامیت موږ په دغه نومونو باندې صاحبه دا پکتیاوال دی، دا کندارۍ دی، دا د شمال دی، دا د مشرقي دی، په دغه نومونو باندې څوک تقسیمولی نشي. شهر څومره خواري وباسي، وخت مزه کوه، ځان مستړی کوه. په دې تبلیغاتو باندې شل کاله موږ امریکایانو دوکان نه کړلو چې ډالر یې هم خرڅول، ارس یې خرڅول. نو ته غریب چې چا د مزدورۍ د پراختیا حساب وکړي، قومي تعارف په استعمالي کې هېڅ پروا نه لري.
دغه راز د کډوالو او بیرته راستنیدونکو چارو وزیر پکتیا کې د جهادي مدرسې فراغت غونډه کې له افغان کډوالو او پانګوالو غوښتي چې د باعزته ژوند لپاره خپل هیواد ته راستانه شي. دغه خبرې په داسې حال کې کېږي چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په وروستیو ناستو کې یو ځل بیا د طالبانو لخوا د بشري حقونو د درناوي او د یو ټولګډونه حکومت د جوړېدو پر اړتیا ټینګار شوی دی. فضل غنی حق مل، تهران، رادیو کابل.
قدرمن اوریدونکو دا و لا کابل زمونږ خبریال ښاغلی حکمل چې د نړیوالې ټولنې د دړکو په غبرګون کې د طالب چارواکو د زغرد ګواښ پړه راپور ستاسو خدمت ته وړاندې کړ. د افغانستان د ختیځي ولایتونو چارواکي وایي چې د عام افکارو د پوهاوی د خلکو د غیر قانوني کړنو د کمیدا لامل شوی دی. په دې اړه هم لا ننګرهار زمونږ د خبریال را لېږلې راپور په ګډه سره اورو.
ننګرهار کې چارواکي وایي د پر لپسې عامه پوهاوي له امله په دې ولایت کې د ناوړه دودونو کچه راکمه شوې ده. د چارواکو پروانه هڅه دا ده چې د خلکو په منځ کې د اسلام مبارک دین د ارشاداتو مخالفو دودونو بشپړه مخنیوی وشي. د ننګرهار اطلاعاتو او کلتور ریاست د اطلاعاتو امیر مولوي صدیق الله قریشي وایي دوی د ننګرهار په مرکز او ټولو ولسوالیو کې د سترو ولسي غونډو په جوړولو او د طالبانو مشرتابه د حکومتونو چې د ناوړه دودونو په اړه یې صادر کړي په تشریح کولو سره تر ډیره په ټولنه کې د ناوړه او اسلامي شدتو مخالف دودونو کچه راکمه کړې ده. هغه وایي د عامه پوهاوي ځینې برخې په شفایي او ځینې هم په لیکلي بڼه له خلکو سره شریکې شوې دي.
په دغه کې د اطلاعاتو فرهنګ ریاست تر اوسه پورې په مرکز او په یو شمېر ولسوالیو کې بلابلی غونډې نیولې د ولسونو سره تر څو پورې د دې په اهمیت باندې ولسونو ته عامه پوهاوی وکړي. دا رقم ته د دې فرمان یو شمېر مهمې برخې مونږ چاپ کړې دي او هغه مو ولسونو ته په ولسوالیو کې او په مرکز کې توضیح کړې دي. په ډېرو ځایونو کې از مونږ د بدو رواجونو هغه کچه ډېره راټیټه شوې ده. مونږ ویلی سو چې په یوه سیمه کې مخکې 80% بد رواجونه وو، اوس د دغه غونډو د عامه پوهاوي لارې چې مونږ په غونډو کې کوو یا په رسنیو کې کړی ده نو تقریبا 1.5 سلنه یا 40 سلنه ته راغلی. زمونږ هڅه هم همدا ده چې خلک وپوهو په دې باندې او له هغې نه وروسته نو خامخا په ټولنه کې مثبت تاثیرات لري.
د اطلاعاتو امیر وایي دا لړۍ به تر هغې جاري وساتي چې د ټولنې په بشپړه توګه د ناوړه او ناروا دودونو لمن ورټوله شي. ولسي مشران هم د حکومتي چارواکو له لورې د خلکو سره د ناوړه دودونو مخنیوي په پار جوړې شوې ناستې ګټورې بولي او وایي څومره چې د خلکو ذهن روښانه کېږي هماغومره د دې دودونو کچه راکمه او مخنیوی کېږي.
خلک هم خوشحال دي چې نور هم دا کار پیوشي چې دغه ناوړه رواجونه ختم.
د سره رود ولسوالۍ یو دیني عالم مولوي فاضل لبی ستانکزی وایي ځینې ناوړه دودونو د اسلامي شریعت تر چتر لاندې ټولنې ته لار موندلې وه، خو پروانه چې د دیني عالمانو د لارښوونو او سپارښتنو له امله اوس خلک د دغو دودونو په ضررونو پوهېدلي دي.
اوس خلکو ته کېږي، د علماو له خوا نه کېږي، د قوي مشرانو له خوا نه ورته کېږي. بس دا انشاءالله چې یو څه وخت وروسته به سوچه ختم شي، یو څه کم شوي دي. اوس
ځینې د نظر خاوندان په افغاني ټولنه کې د ناوړه دودونو رامنځته کېدل د خلکو د پوهې او لوست کچې ټیټوالی او دغه راز دغو دودونو ته د خلکو له لوري ارزښت ورکولو له امله بولي. محمد آصف شینواره، تهران راډیو، جلال آباد.
دا خبرونه د تهران راډیو نه اوري. د ملګرو ملتونو د فلسطین د نیواکي ټاټوبو د بشري حقوقو ځانګړي راپور ورکوونکي وویل صهیونیست رژیم باید د امریکا او نورو هغو هیوادونو سره یو ځای چې اسرائیلو ته وسلې برابروي د غزې د بیا رغونې لګښتونه ورکړي. ایرنا د اناتولي خبري اژانس له قوله راپور ورکړی فرانچسکا البانیزه د لندن په یوې غونډې کې د فلسطین د نیواکي ټاټوبو د بشري حقوقو د وضعیت په اړه د وینا پر مهال د دې په ټینګار چې د غزې د نسل وژنې په اړه باید د سمدستي اړخیز ارزونې وشي ویل چې نه یوازې اسرائیل بلکې ټول هغه هیوادونه چې د دغې نسل وژنې ملاتړ کوي باید له بندیزونو سره مخامخ شي. دا خبرونو پای.
سیاسی تبصرہ.
دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غیزت من اوردن کو څنګه خپل سیاسي تبصره دراورو چې د امریکا ته د اتل زر شکمن افغانانو د ورتګ په باب د کرغړن ټرمپ د حکومت د اداګانو پړه ده. اتل زر هغه افغانان چې له کابله د امریکایي عسکرو له وتلو وروسته امریکا ته وارد شوي د امریکا د امنیتي شکمنو په لیست کې راغلي دي. دغه شمیر یو ځل بیا د کډوالۍ او ترهګرۍ پر سر سیاسي شخړې ته لمن وهلي او ملي امنیت یې د ګوندي سیالیو قرباني کړی دی. امریکایي چارواکو ادعا کړې چې اتل زر شکمن کسان له افغانستان او متحده ایالاتو ته وارد شوي دي. دغه شمیر یو ځل بیا د کډوالۍ امنیت او امریکا ته د افغانانو د داخلېدو د سیاسي پایلو بحث د رسنیو او سیاستوالانو د پام په مرکز بدل کړی دی. په لومړي نظر کې د زرګونو افغانانو شکمنو واردېدا ادعا یو جدي امنیتي خبرداری ښکاري، خو ژوره څېړنه ښیي چې دا شمیر تر ډېره حده د استخباراتي پیچلتیاو، د پلټنې د بهیر د نیمګړتیاو او د امریکا د سیاسي قطبي شوي فضا انعکاس دی، نه دا چې یو واقعي عملیاتي ګواښ وي. د شکمن کس اصطلاح په امریکا کې پراخ مفهوم لري او لازمن د احتمالي ترهګر معنا نه لري. ډېری کسانو یوازې د نوم د ورتوالي یا د هویتي معلوماتو د نشتوالي له امله د څارنې په لیسټونو کې شاملېږي او زیاتره د واقعي خطرې کچې ته له رسېدو مخکې له لیست څخه ایستل کیږي. له همدې امله د اتل زره شمیر تر ډېره حده د هغو کسانو شمیر ښیي چې امنیتي سیستمونو په موقتي ډول شکمن پیژندلی دي، نه دا چې زرګونه واقعي خطرناک کسان موجود وي. په 2018 کال کې افغانستان څخه د چټکې وتلې بهیر هم دا ستونزه لا پیچلې کړې ده. لسګونه زره افغانان په لنډ وخت کې موقتی پوځي اډو او وروسته بیا د امریکا خاورې ته وارد شول او همدا چټکتیا د دې لامل شوه چې امنیتي څېړنې په بشپړ ډول ترسره نه شي. د دې بهیر جوړښتي نیمګړتیاوې د کډوالۍ د منتقدینو یا کرکتونکو لپاره پلمه ګرځېدلې ده. ستونزه هغه مهال لا پیچلې کېږي چې امریکا سیاسي ډګر ته وارد شي. ترهګري تر بل هر څه زیات عام افکار پاروي پاروي. خپال ډلې له دې شمیرو څخه پر حکومت دباو د اچولو او د کډوالۍ د محدودولو لپاره کار اخلي. په داسې حال کې چې د کډوالو د منلو پلاویان د هغو کسانو د ملاتړ په برخه کې د امریکا پر انساني او تاریخي رول ټینګار کوي چې له امریکایي ځواکونو سره ملګرتیا کړې ده. د دې پیله دا ده چې خام معلومات په سیاسي وسیله بدلېږي او واقعي امنیتي حقیقت تر سیوري لاندې ورځي. له دې سره سره حقیقي خطرې هم شته. ځینې شخصي یا ټولنیزې ستونزې ښایي د شخصي تاوتریخوالي لامل شي، خو دا موضوع د پراخې ترهګرې ګواښ په توګه تعبیرول ناسم او اکثره سیاسي دي. د دې مسلې پایلې د افغان کډوالو لپاره جدي دي چې پکې د توپیر زیاتوالی، حقوقي محدودیتونه، د اقامه د اسنادو په ورکړې کې ځنډ او د استل کېدو د احساس زیاتوالی شامل دی. همدارنګه د داسې شمیرو افراطي لویول د امنیتي بنسټونو په وړاندې د خلکو باور کمزوري کولی شي. په پای کې تر ټولو مهمه خبره دا ده چې د واقعي خطرې او سیاسي وسیلې ترمنځ توپیر وشي. نامعلومی مخینه لرونکي کسانو د واردېدل د پلټنې د میکانیزمونو پیاوړتیا او د هویت د منظمولو ته اړتیا لري، خو په یوه پراخ امنیتي بحران باندې د دغه موضوع بدلول د امنیت زیاتوالي پر ځای ټولنه لا قطبي کوي او کډوال لا زیانمنوي. روڼتیا او دقیق معلوماتو وړاندې کول د ټولنیز او سیاسي بحران د مخنیوي یوازینه لار ده. لا افغانستان د اتل زره تر هګرو شکمنو ادا مخکې تر دې چې یوازې یو امنیتي خبرداری وي په یو ستر سیاسي او ټولنیز چیلنج هم بدل شوی دی چې نتیجې به یې د امریکا د کورنی سیاست لپاره او هم د افغانستان د پناه غواړو د ټولنې لپاره په ښکاره ډول احساس شي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
روت پانو ته کتنه
عزتمنو اوریدونکو د خبرونه په دې شیبو کې زفاطمی لخبل محترم امکار
علی اصغر عبیدی سره
ستاسو په خدمت کې حاضر شیو چې ورسپانو ته د کتنې د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. لمعمول سره سم لمړی به د ایران او بیا به د افغانستان ورسپانو ته کتنه وکړو په دې هیله چې تر پایه را سره د ملګرتیا فرصت ولري.
د تهران غږ، دا حقیقت غږ، دا عدالت غږ. عزیزانو تاسو ورځپاڼو ته د کتنې پروګرام اورئ. نوې خبرونه، نوې تحلیلونه، نوې تبصرې او نوې راپورونه په دغه پروګرام کې اورېدلی شئ. د تهران غږ، دا عدالت غږ، دا حقیقت غږ. تاسو هر ورځ مطبوعاتو ته په کتنې کې زمون ډول ډول تحلیلونه، تبصرې او راپورونه اوریدلی شئ.
زه هم په خپل وار سره ورځپاڼې ته د کتنې د خپرونې قدرمنو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. د ایران چاپ د ورځپاڼو په سر کې د جوان ورځپاڼه راخلو. دغه ورځپاڼې په یو مطلب کې د چین او جاپان ترمنځ د لانجو زیاتوالي ته کتنه کړې ده. چنوان یې دی په ختیځ آسیا باندې د جنګ سیوری. ورځپاڼې لیکي چې په تیرونۍ کې ختیځ آسیا د بې ثباتیو یو نوی پړاو ته داخله سوه. داسې پړاو چې د جاپان او چین ترمنځ د اړیکو له رغېدو په دې خوا د لانجو تر ټولو خطرناک موقع بلل کېدای سي. د جاپان د ټاپوګانو په شاوخوا کې د چین پوځي خوځښتونو زیاتوالی د ټوکیو د نوي لومړی وزیر بې ساري دریز چې په زمینی توګه د تایوان ملاتړ کړی او د بیجینګ تیز غبرګونونه یو لړ داسې نښې څرګندې کړي چې ټول یې یوه حقیقت ته اشاره کوي. د آرام سمندر په لویدیځ کې د امنیت معادله په بدلېدو ده. ورځپاڼه په دوام کې زیاتوي ورستۍ کړکېچ یوازې یوه ډیپلوماتیکه شخړه نه ده، هغه څه چې اوس د ټوکیو، بیجینګ او تایپی ترمنځ روان دي په بنیادي توګه د سیمه ییزې مشرۍ لپاره په سیالیو د سمندري لارو په امنیت، د تایوان په راتلونکي او حتی په نړیوال نظم کې د لویو قدرتونو په موقف باندې اثر کوي. داسې یوه سیمه چې یو وخت د نړیوال اقتصادي ودې انجن وه، اوس د نړۍ تر ټولو په حساسه جیوپولیټیکه سیمه باندې بدله سوې ده. جوان جوته کړه د دې کړکېچ سیوري د نړیوال لوجستیک په څرخی، د انرژۍ په بازار، د سیمي کنډکټر په صنعت او حتی د اروپا او امریکا په اقتصادي ثبات هم اثرات لري. ورځپاڼه وړاندې لیکي چې اوس د کارپوهانو ترمنځ جدي پوښتنه دا ده چې آیا دا کړکېچونه په یوه د مدیریت وړ محدود کړکېچ به بدل سي که سیمه په یوه نه اټکلېدونکې پوځي شخړې په لوري لاړه سي. دا مطلب په دوام کې راغلی دی چې د لومړی وزیر په توګه د سانایی تاکایچی واکمنېده د جاپان په بهرني او امنیتي سیاست کې یوه مهمه څپه وه. هغې د پخوانیو حکومتونو د عنعنوي محافظه کارۍ پر خلاف په زغرده د تایوان مسلې ته داخله سوه او اعلان یې وکړه چې د تایوان امنیت د جاپان د امنیت یوه برخه ده او که چیرې چین پرې حمله وکړي نو جاپان به هم غبرګون وشي. ورځپاڼه لیکي چې په همدې حال کې د چین دولتي رسنیو د توکیو پر ضد پراخه رسندوی کمپاین پیل کړ او خبرداری ورکړ چې د تایوان پورې اړوند له سرو کرښو تیرېده به درنې پایلې ولري، خو خبره یوازې په لفظي جګړه محدوده پاته نه سوه. هغه څه چې بحران یو خونړی پړاو ته وړي، دا و چې دغه ټینشنونه میداني او پوځي ډګر ته ولېږدول سول او چین د جاپان سره نږدې پراخې پوځي مانورې ترسره کړې.
عزیزانو دا هم د تهران چاپ کیهان ورځپاڼه ده چې دغه مطالب ته انعکاس ورکړی. کیهان لیکي چې سیهون سری رسنیو ته په کتو سره د یدود اهرانوت یو راپور ته توجه کوو چې پکې پر نیواکي فلسطین باندې د مقاومت دمځکېنی یارغل په باب اندېښنه څرګنده کړې ده. کیهان لیکي د ایبری ورځپاڼې یدود اهرانوت له مخې ویل کېږي چې د عراق د مقاومت ډلو او د ایمان انصار الله د قدس لوري ته د نفوذ او حرکت پلان لا هم په ځای دی. ورځپاڼه زیاتوي د سیهون رژیم د رسنیو په راپورونو کې لوستل کېږي چې دغه رژیم اوس له هغه حقیقت سره مخامخ شوی چې مخکې کم ارزښته ګڼلی وو. هغه ستراتیژي چې کلونو کلونو وړاندې د مقاومت له لوري جوړه شوې وه، ورځپاڼه راپور ورکوي چې دغه ستراتیژي چې پر دې ولاړه ده چې د بیلابیلو جغرافیایي لورو څخه په ځانګړې توګه د سوریې او اردن له لورې د توغندوي او مځکني څوپوړیز فشارونه رامنځته کړای شي، خو په مقابل کې تل اویو هڅه کړې وه د مقاومت د جبهو ترمنځ بشپړه اړیکې پرې کړي او د هغوی بنسټونه له منځه یوسي، خو دغه هڅه یې بریالۍ شوې نه ده او اوس د دې رژیم نظامي او سیاسي قومندانانو لپاره یوه پرله پسې اندېښنه ګرځېدلې ده. کیهان زیاتوي د ایبری ژبې ورځپاڼې یدعود اهرانوت چې د 500 کلونو لپاره د اسرایلو د اپارټاید رژیم تر ټولو ډیر لوستل کېدونکې ورځپاڼه ده، لیکلي چې د اندېښنې شته چې ایران لا هم د قدس ځواک پخوانی قومندان شهید قاسم سلیمانی له طرحې څخه لاس نه دی اخیستی. د هغه طرح دا وه چې د اسرایل رژیم د اور په دوه ګونې کړۍ کې، یعنی د توغندیو بې پیلوټ الوتکو او مځکنیو نفوذي ځواکونو په معاصره کې راوستل شي او په مناسب وخت کې پرې برید وشي. ورځپاڼه زیاتوي چې هغه ډلې چې د اردن خاورې او د سوریه جنوبي برخې څخه اسرایل ته د برید وړتیا لري، عراقي مقاومتي ډلې او د یمن یعنی حوثي ډلې دي. اسرائیل لپاره یو له اندېښنو سناریوګان څخه داده چې د ایران ملاتړ لرونکي مقاومتي ډلې د اردن پولی یا د جولان د لوړو سیمو ته نفوذ وکړي او د اردن امنیتي ځواکونو باندې برید ترسره کړي، بیا له نیواکي فلسطین سره تړلو پولونو او تیرېدونکو ځایونو ته حرکت وکړي. دلته یو لنډه شاندمه کوو او بیا به راګرځو د خپرونې نورې برخې ته.
ورسپانګ ته د کتنی د خبرونې له دوام سره ساسو په خدمت کې یو. رابسو د افغانستان ورسپانګ ته. د افغانستان د ورسپانو په سر کې به د اطلاعاتي روز ورسپانه راخلو چې افغانستان سره د لانجو په باب د پاکستان د لومړي وزیر خبرو ته انعکاس ورکړی دی. دغه ورسپانه لیکي د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د ترکیې له ولسمشر رجب طیب اردوغان سره په لیدنه کې ویلي چې په افغانستان کې له طالبان سره سوله هغه وخت ممکنه ده چې د پاکستان اندېښنې په بشپړه توګه هوارې سي. ورځپاڼه زیاتوي چې د پاکستان لومړي وزیر شهباز شریف د طالبانو او پاکستان ترمنځ د خبرو په اسانچارۍ کې د ترکیې د رغنده رول لوبونې مننه کړې، خو ویلي دي چې یوازې هغه وخت له طالبان سره روغه کوي چې د پاکستان اندېښنې لرې سي. اطلاعاتي روز لیکي پاکستان او طالبانو په اکتوبر میاشت کې تر یوې اونۍ نښتو وروسته د قطر او ترکیې په منځګړیتوب اوربند وکړ. همداراز دواړو لورو د یوې نهایي پایلې ترلاسه کولو په موخه په دوحه کې مذاکرات پیل کړ چې وروسته یې په استانبول کې هم دوام وکړ. دا مذاکرات تر درې پړاوه خبرو وروسته له کومې آخري پایلې پرته پای ته ورسېدل. ورځپاڼه لیکي پاکستان د افغانستان له خاورې پر ځان د تحریک طالبان پاکستان یا ټي ټي پي د بریدونو د مخنیوي غوښتنه کوي، مګر په افغانستان کې د طالبانو حکومت په دغه هیواد کې د ټي ټي پي شتون نه مني او د دې ډلې د بریدونو د مخنیوي لپاره د پاکستان غوښتنې غیر منطقي ګڼي. ورځپاڼه لیکي اوسمهال د دواړو لورو ترمنځ سیاسي اړیکې خړې پړې دي او شاوخوا دوې میاشتې کېږي چې د دواړو لورو ترمنځ لارې د تګ راتګ او سوداګرۍ پر مخ بندې دي.
رابشو د افغانستان مسیر ورسپانه ته د غورسپان بیا په امریکا کې د افغان کډوالو پر خلاف پراخ پروپاګاندا ته کتنه کړې ده او په دې اړه د ژغورنې د نړیوالو کمیټې راپورته انعکاس ورکړی دی چې لیکلي دي د ژغورنې نړیوالو کمیټې ویلي چې د امریکا د حکومت وروستي او اقداماتو کډوال د خپل راتلونکي په اړه له جدي اندېښنو سره مخامخ کړي دي. مسیر ورسپانه زیاتوي چې د یاد کمیټې د خبر پاڼې له مخې دا فشارونه د امریکا د سیاسي ګوندونو د کډوالو د ملاتړ له پالیسیو سره په ټکر کې دي. په خبر پانه کې راغلي چې د افغانستان، ایران، وینزویلا او اوکراین په ګډون د یو شمیر هیوادونو د وګړو د کډوالۍ پروسې درول شوې ده او حتی هغو کسانو ته هم خبرداری ورکړل شوی چې غوښتنلیکونه یې منل شوي څو دوسیې بیا وڅېړل شي. ورځپانه لیکي چې د ژغورنې نړیوال کمیټې مرستیال هانس فان ډی ورد ویلي یو شمیر کډوال چې کلونه کلونه یې په پنډغالو کې تیر کړي او له اوږدو حقوقي پړاو نو وروسته منل شوي اوس یو ځل بیا د استل کېدو لږ وخت سره مخامخ شوي دي.
قدر من اوریدونکو ورسپان ته د کتنی د خبرونی وخت پم دی زکی پایتر سیجی حاضر د مساسو له حضور اجازه واړو.
خدای مو مل او ملګری شه.
درانا سرچینه
د تهران د پښتو خبرونه درنو قدر منو مینوالو په دې شیبو کې بیا هم زفاتمی لخبل محترم همکار
علي اصغر عبدي سره
درانا سرچینه نومې لړۍ له یو سل دو پینزو سم مطلب سر ستاسو پا خدمت کی حاضر شیویو. هیله ده چه ستاسو ده استفاده ورد بگرزی. عزیزانو در رنه سرچینه ده لره پا ده برخه که ده قرآن کریم ده جاسیه سورت ده سوال لسم آیت شان نزول تاسو تا ورانده که. هیله ده چه تر پای پوری زمر سر ده ملگرتیا فرصت ولره.
در من اوریدونکو در رنه ده سرچینه لپروگرام سرساسو پا خدمت کیو. ده بنی مستلق جگره ده هجرت ده پینزم کال پا شعبان میاشته کی وسوه. لجگره سخه لرمخ کی حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم تا خبر ورسید چه ده خزائی قبیلی ده بنی مستلق طایفه مشر حارس بن ابی زرار وسلی او اسکر را طولوی او پلان لری چه پر مدینه باندی برید وکری او ده خدای لرسول صلی اللہ علیه و آله و سلم سره جگره وکری. حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیه و آله و سلم بریده بن حسیب اسلمی ده خبرونو ده ترلاسه کول لپاره ده غوی خواته واسطه و. هغه ده حارس بن ابی زرار خواته لار او زانی ده یو کوچی عرب پتوگه معرفی کر او بیویل چی پخپل قام که داسه پیروان لری چی لحاغ سره ده مرستی اراده لری. بریده پا دیر دول حارس تا نجدیسو او ده دوی ده پلان پا اره معلومات ترلاسه کرل. هغه سمو ده ورسته ده خدای ده رسول صلی الله علیه و آله و سلم خواته ورستون سو او ده هغه خبر حقیقت تایید کرد چی هغه تا رسیده لیو. پیغمبر اکرم هم مسلمانان سره را ټول کړل او هغوی د دشمن له حضور او د بنی مستلق طایفه له فتنې څخه خبر کړل. اسلامي لشکر په دیشو آس سپرو سره چمتو سو او د دوی په لور وروان سو. د یادونې وړ ده چې په دې جګړه کې ډیری منافقینو هم برخه اخیستې وه چا چې هیڅکله له پیغمبر صلی الله علیه و آله و سلم سره په هیڅ جګړه کې برخه نه واخیستې. دوی د غنیمت په هیله او د لارې د نږدېوالي له امله له مسلمانان سره یو ځای سو.
بنی مستلق په جګړه کې د مهاجرینو بیرغ د عمار بن یاسر او د انصارو بیرغ د سعد بن عباده په لاس کې وو. د اسلامي لخکر د لارې په اوږدو کې د بقا په سیمه کې د بنی مستلق یو جاسوس د مسلمانانو لخوا ونیول شو. د دې اسارت خبر د حارث بن ابي زرار کمپ ته ورسید او لامل شو چې د بنی مستلق قبیله او د هغوی د متحدینو په زړونو کې لویه ویره او وحشت خپور شي. له دې پیښې وروسته د حارث بن ابي زرار ډیری متحدین د هغه او د هغه د قبیلې شاوخوا خواره واره شول. له دې څه موده وروسته دوی لښکرې د موریسع اوبو تر څنګ د یوه بل سره مخامخ شوې. پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دوی ته د اسلام بلنه ورکړه خو دوی ډزې پیل کړې. له دې وروسته تن په تن جګړه پیل شوه. د دښمن صفونه په چټکۍ سره سره لمنځه ولاړل. په دې جنگ جګړه کې د بنی مستلق لس مشرکین ووژل شول او پاتې نور اسیران شول. له مسلمانانو څخه یوازې د مهاجرانو له ډلې یو کس په تیروتنې سره د جګړې په ډګر کې د یوه انصاري له لورې په شهادت ورسید. د بنی مستلق قبیلې ټول پاتې کسان اسیران شول چې له څه کمې مودې وروسته ټول د فدیې په ورکړې سره خوش شول. د بنی مستلق جنگ جګړه د مسلمانانو په بریا سره پای ته ورسېده. مسلمانانو په دې غبره شیبو کې د ښه راتلونکي په اړه فکر کولو چې ناڅاپه یو ناوړه خبر ژبه په ژبه د مسلمانانو په منځ کې خپور شو او د دې شیبو خوږوالی د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم د یارانو په خلو کې په تریخوالی بدل کړ. پیشه داسې و چې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته دوو مسلمانانو، یوې له مهاجرانو او بلې له انصارو څخه له کوهي څخه د اوبو اخیستو پر سر له یو بل سره اختلاف پیدا کړ. دوی له دې نښتې وروسته هر یوه خپله قبیله د ځان د مرستې لپاره راوغوښته. د دې مرستې غوښتو پایله دا شوه چې مسلمانان له مدینې څخه په دې لیرې سیمې کې له یو بل سره جګړې ته چمتو شي. کله چې رسول الله مبارک له دې جریان خبر شو وفرمایل دا دوه کسان په خپل حال پرېږدئ او د مرستې دا فریاد ډیر نفرت اچونکی او ناوړه دی او د جاهلیت دورې د بلنو په څیر دی او تر اوسه د دوی له زړونو څخه د جاهلیت ناوړه آثار او ریښې له منځه تللي نه دي. دا دوه کسان د اسلام له پروګرامه خبر نه دي چې اسلام ټول مسلمانان د یو بل ورونه بلي او هر بلنه چې د تفرقې لامل شي د اسلام د مبارک دین له نظره بې ارزښته ده.
د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم خبر و د اختلاف مخنیوی وکړ او دواړه قبیلې د یو بل پر وړاندې له جګړې منع کړ. مګر عبد الله بن ابی چې د مدینې د نفاق ګوند مشر و او د حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم او د اسلام په تړاو یې سخت کې نه درلوده، په دې شیبو کې خپل دښمنی او نفاق څرګند کړ. هغه د خپل شاوخوا کسانو ته داسې ویل: موږ د مدینې خلکو په خپلو سیمو کې د مکې مهاجرین ته ځای ورکړ او دوی مو د دښمن له شر څخه وساتل. په خدای دې می قسم وي، که مدینې ته ستانه سو باید ویاړمن او پیاوړي ولس، یعنی د مدینې خلک، کمزوري او ناتوانه خلک یعنی مهاجران وباسي. د عبدالله خبرو په هغه ډله کې چې تر اوسه د عربي تعصب او د جاهلي افکارو ریښې د دوی په زړونو کې ژوندي وو بد اثر وکړ او نږدې و چې د مدینې د خلکو اتحاد ته سخت زیان ورسوي. له نیکه مرغه د زید بن ارقم په نوم ځوان او غیرتي مسلمان په هغه ډله کې ناست و او په ټول قدرت سره د هغه شیطاني خبرو ته ځواب ورکړ او وویل: په خدای دې می قسم خوار او ذلیله، ته هغه څوک چې د خپلو خپلوانو په منځ کې تر ټولو کوچنی ځای نه لري هغه ته، او محمد د مسلمانانو عزیز دی، د دوی زړونه د هغه له مینې او مهربانۍ څخه ډک دي. بیا پورته سو او د لشکر د قومندې ځای ته ورغی او د خدای رسول یې د عبدالله له خبرو او فتنې څخه خبر کړ. حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم د ظواهر د ساتل لپاره درې ځلې د زید خبره رد کړه او وفرمایل شای ته تیر وطن کوي، ممکن قهر او غصه ته دې خبرو تار کړی، ممکن هغه ته یې کوچنی او سپک ګڼلی او له دې پرته به بله موخه او منظور ونه لري. مګر زید درې واړه احتمالاتو ته منفي ځواب ورکړ او وویل نه، د هغه نظر د اختلاف رامنځته کول او نفاق ته لمن وهل وو. ځینو مسلمانانو له دې پیښې وروسته له پیغمبر صلی الله علیه و آله وسلم څخه وغوښتل چې امر وکړي عبدالله بن ابی ووژل سي، مګر د خدای رسول وفرمایل دا په صلاح نه ده. په دې وخت کې لاندې آیت نازل سو او دوی یې له دې بیړه کوونکې پریکړې څخه منع کړل. زغم ته دا سپارښتنه چې منافقانو ته د حساسیت او ظرافت خبر کوي او دا په ځینو وختونو کې اړینه ګڼي. ډېری عبرتناک ټکي پکې شته. په دې آیت کې متعال خدای فرمایي بسم الله الرحمن الرحیم، قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام الله لیجزی قوما بما كانوا يكسبون. مؤمنانو ته ووایه هغه کسان چې په ایام الله د قیامت پر ورځې امید نه لري وبخښه، سو متعال خدای هر قام ته په هغه کړنو سره چې ترسره کوي سزا ورکړي.
عزیزانو، جالبه دا ده چې پوه شو یو له هغو کسانو څخه چې د عبدالله د وژلو غوښتنه یې کوله د هغه خپل زوی وو. د عبدالله زوی د اسلام د پاکو ځوانانو له ډلې څخه وو. د اسلام د لوړو تعلیماتو له مخې د خپل منافق پلار په نسبت تر ټولو زیات مهربانه وو، مګر کله چې د پیغمبر اکرم له خبرو او د عبدالله د وژنې په تړاو د مسلمانانو له خبرو خبر شو، رسول اکرم ته یې ویل که ټاکل شوې ده چې زما پلار ووژل شي، زه خپله چمتو یم چې دا امر اجرا کړم او تقاضا لرم چې دا کار بل چا ته مه ورکوئ، ځکه زه ویره لرم چې د عربي تعصب او پلنني عواطفو له امله به د خپل پلار قاتل ووژنم او خپل لاس به د یو مسلمان په وینو ککړ کړم او خپل آخرت به له منځه یوسم. د دې ځوان خبرې د ایمان تر ټولو غوره تجلی ده، ځکه چې هغه له رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم څخه ونه غوښتل چې د هغه پلار وبخشي. د عبدالله زوی خپل ځان په یوه عجیبه روحي کشمکش کې ولیده. دا شونتیا و چې پلرنی عواطف او عربي اخلاق هغه تحریکوي چې له قاتل څخه د خپل پلار د وینې غچ واخلي او د یو مسلمان وینه تویه کړي، مګر په مقابل کې د اسلام سپیڅلی دین د مصالحو په څیر عوامل دا ایجابوي چې پلارې ووژل شي. هغه په دې کشمکش کې درېمه لاره غوره کړه چې هم د اسلام غوره مصالح محفوظ پاتې شي او هم د هغه عواطف د نورو لخوا خراب نشي، او هغه دا چې هغه پخپله دا فرمان عملي کړي. دا کړنه که څه هم سخته او زورونکې ده، مګر د ایمان قدرت او د خدای د ارادې په وړاندې تسلیمېدل هغه ته آرامښت ورکوي. مګر د اسلام مهربان پیغمبر هغه ته وفرمایل دا ډول پریکړه په کار نه ده او موږ به له هغه سره مداره.
قدر من اوریدونکو، د دې خبرونی وخت پم دی زکی پای تر سیږي. حاضر د مساسو له حضور اجازه غواړو.
خدای مو مل او مل ګریش. تلپات خوشبوی
خوگو دوستانو، د تلپات خوشبوی نومی لړۍ په دوام کې له دوهم مطلب سره ستاسو په خدمت کیم. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې به د اسلامي انقلاب د معظم لار خود د بیاناتو په باب د تعلیماتو مذهبي موضوعګانو په اړه در سره غږیږو. د دغه لړۍ په دوهم مطلب کې د پردیو له کلتوره د اغیزمنېدا په اړه خبرداری ورکوي او قرآن مجید د هدایت لپاره تر ډولو غوره معیار معرفي کوي، نه د خلکو اکثریت. د وختونو په اوږدو کې زمونږ او زمونږ د ټولنو یو عیب دا دی چې کله به مو خپل کلتور د پردیو له کلتور څخه متاثره کوه، ځینو خلکو دا زمونږ په ټولنې او زمونږ په هیواد کې قصدن دود کړ. مونږ یې وهڅولو چې د هغو کسانو چې زړونه یې د معنویت له نوره خالي وو، د ژوند د تیرولو په طریقه کې، د لباس یا قلیو په اچولو کې، په کیفیت کې، په لاره د تګ کولو په طریقه کې، د معاشرت کولو او ټولنیزو تعلقاتو په کیفیت کې په هغو پسې لاړ شو. که چا پرې اعتراض کوه نو ویل به یې چې نننۍ دنیا داسې ده. په داسې حال کې چې قرآن پاک موږ ته رازدا کوي، هغه چې انسان کولی شي یاد یې کړي او که ضروری وي د هغو تقلید وکړي، خبر د هدایت د لارې ده. صراط الذين انعمت عليهم، لخدای غواړو چې مونږ هدایت کړي د هغو کسانو لارې ته چې الهي نعمت یې په برخه شوی دی، نو په کار دی اطاعت او پیروي وشي. خدا چې اوس د دنیا د خلکو اکثریت داسې خبرې کوي، داسې حرکت کوي، داسې چلند کوي، نو مونږ په کار دی د رد او قبول لپاره خپل عقل، خپل دین او الهی هدایت معیار وګرځوو. مؤمن ملت او مسلمان ملت هغه ملت چې معیار له قرآن اخلي، له الهی هدایت اخلي، دې ته معیار وایي. خوږو دوستانو، د دغه مطلب وخت هم دومره و، نو په نیکمرغه ژوند درته غواړو او په لوی خدای مسپارو.
Hii ni idhaa ya Kiswahili.